السلام علیکم او ستړي مشه د واشنگتن نه دا پروگرام ګلوبل ویلج دی او زه وکیل خان یم دا ردی پروگرام سلورم ټوک یا کیسته او دا یو داسې پروگرام دی چې پکې زموږ مخکوب بدلیدونکو نړۍ کې موجودو ستونزو ته جدید حل ویل کیږي نن په دې پروگرام کې به موږ د مرکزی امریکا په ها هیوادونو کې چرته چې غنی کیږي او په زیاته شمیره کې چینی یا بورا تولیدوي دا غلطا پوتې روسو کلونو کې د غنو په پټو کې کارکونکو مزدورانو ته ورپی خو مسلو ستونزو او مشکلاتو باندې با ویډیو وی راپور ګوره تدې سره سم به موږ تاسو بوزو اسرائیل ته چرته چې د تیر وسو لسیزو راهسې په هغه سیمو کې هم د میوو باغونه لګولې شوی چرته چې د مخینه او چې سهراګانې وي د نور رپورټونو ترڅنګ به تاسو بوزو ایستر جزیره ته ایستر جزیره یا ټاپو د خپل قدرتي خایست او اوبو د غاړې لپاره ډیره مشهور ده نن سبا دغه خایستا جزیره د اوبو د خزلې مرکز جوړ شوی د دمیرستو یو عربیا تاسو ته په خیر راغلی وایو د مرکزی امریکا په ها هیوادونو کې چرته چې غنی کیږي او په زیاته شمیره کې چینی یا بورا تولیدوي د غلطا په تیرو سو کلونو کې د غنو په پټو کې کارکونکو مزدورانو مرګونو نه یوازې مزدوران حکومتي چارواکي او د چینو د کارخانو مالکان هم اندېښمن کړي دي په ال سالوادور کې د صحت چارواکي وای تر اوسه دا نه ده معلومه چې دغه کسانو مرګ د کومو کیمیاوي سرو یا په سخته ګرمۍ کې د کار په وخت اوبو نسخلو په سبب شوی خو د صحت چارواکو ترڅنګ حکومتي ادارې دغه پیښو پلټنې کوي په دې اړه نور تفصیل په دې ویډیوي راپور کې
د غنیو پریکونکي څو ساعت وړاندې تر دې چې واستوي لمر د غنیو کاروندې و وهي خپل کار پیلوي دا ډیر ګران او سخت کار دی چې زغم او په وجود ځوان او مضبوط کسان غوړي د هر ورځ استومانې د وګد واټن د منډې د نیمایي په څیر ده شر کال وړاندې چې د مرکزی امریکا د غوځوانانو کارګرانو دیوي په چټکه زیاتیدونکو ناروغي لامل روښتونونو ته مخ کړه ډاکټرانو مندل چې د پښتورګي ناوړه او ځپونکو ناروغي لري
په داسې وړکی هیواد کې هر ورځ د وسخه تراتو کسانو مړینه د مړینې د کچې چې توکو وی لس 12 زله زیاته ده دا یو پټه ټول وژنه یا یو خاموش قتلیام دی
کله چې ډاکټر ګارسیا او نورو په دې اړه تحقیقات فایل کړل نو دای معلومه کړه چې د غنیو د کاروندو د کارګرانو د هرو 500 تنو لمنځه یوې د پښتورګي په ناروغي اخته دي په داسې حال کې چې یوې هم د ناروغي اصلي لاملونه دی ویني د لوړ فشار او یا شکرې نه لري جان مورز شاد زلمیتوب ژوند په دې وړو کې ساحلي سیمه کې چې د دې ناروغي مرکز دی د غنیو په پریکول کې تیر کړی دی د هغه پلار او کا هم د دې ناروغي لوجي مړ شوې دي
دغه ناروغي ناڅاپه راغله د ملا درد تبه او کانګي کول ورسره مل وو
دغه ناروغي هغه دې ته مجبور کړی دی چې د غنیو پرې کول او کار پرېږدي اوس په کاروانده کې د مرستندوی په توګه کار کوي هغه وایي د کار ته اړتیا لري که څه هم چې معاش د ناروغي د کمولو لپاره د درملو لګښت هم په ډېره ګرانه پوره کوي
زه باید خپل ځان خیال وساتم او خپل خوراک پرېست پام وکړم که زه دا کار ونه کړم نو د پښتورګو پاکونکي ماشين ته مې اړتیا پیدا کیږي چې معنا یې مرګ دی
رامون اګیلا چې په دې سیمه کې د کاروانګرو د ټولنې مشر دی وایي تیر کال لک تر لګ لاستنه غړي د پښتورګو د ناروغي لامل مړ شوی دی
کدی سي نور کسان هم وی چې تشخص نه وي سوی او مړ شوی دلته په السوډور کې ډیر زیات خلک نه غواړي چې دا ومني چې دا ناروغي او وبا وجود لري
په لومړي سر کې د بوټو د ناروغي او زړه درملو په اړه دا فکر کېده چې دا لامل دی خو بیا په دې اړه وضاحت نه و چې دغه کیمیاوي مواد چې د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون په نور ځایونو کې هم استعمال شوي حالته داسې اغیزه درلوده ډاکټر ګارسیا وایي یو شی چې نو موري په فکر یو بل وجه به هم بي د اوبو ډې کم څښاک دی
دلته ګرمي ډېره ده ډېره زیاته دا ممکن نه ده چې څوک د بدن څخه د خولو په توګه د اوبو وتل په اندازه اوبو وڅښي موږ ډاډمن نه یو چې دا اصلي لامل دی، یوازنی لامل دی او که ګڼ لاملونه دي او په ګډه د ناروغي د منځته راتګ سبب کیږي.
په داسې حال کې چې څېړونکي هڅه کوي چې د دې ناروغي اصلي لامل معلوم کړي، ځینې ډلې بیا پر دې تمرکز کوي چې د کار کولو په شرایطو کې سمون راولي. د نړۍ په ځینو سیمو کې د غنیو د حاصلاتو ټولولو د ماشينونو په مرسته کیږي. د نیدرلند د سلوادر ګروپ غړي سبستيان توشین وای دا چاره مالی لګښت کموي.
یو څه باید بدل شي، هغه حاصلاتو اخیستو میکانیزم کول دي او داسې کېدای شي چې کاربنګر یو ځای په کوآپریټیو کې کار وکړي او په شته د زمکه څخه کار واخلي. نو دې معنی دا سوه چې کارګر به زیات سي او یو ستوند داده چې پراتونکو لسوزي کې به دغه کارګران چیرته زی.
د هغه ډله او نور بیا هڅه کوي چې په توامدار توګه د کار څخه وقفه وکړي او د تیز لمر په وخت کې خوندې ځای کې وي. کته کې وي کنه خو د بدن اوبه یې پوروي. هغه په دې توانیدل دي چې په هیواد کې د بوري جوړولو لوی تولیدونکي و هڅوي چې دا د شرکت پالیسی کړي. د یو شرکت مالک جویان رایت وای چې ستونزه دا ده چې یوازې 8% پروسس شوی بوره د شرکت لمزه کې ترلاسه کیږي.
د خلکو کانې کول چې آرام دي کوي او وبدي په یو خاص مقدار کې او وخت کې وڅشي یو څه ګران کار دی.
دا ګران نه ده چې په دې پوښي چې ولې دلته په کاروند کې کار ته دوام ورکول ډېری ګټ لري، ځکه چې کارګر وقفه وکړي نو معاش کمیږي، ځکه چې هغه ته د ساعت او غنیو د پرې کولو په حساب پیسې ورکول کیږي.
هر څوک په خپل حساب او طریقه کار کوي. ځین وختونه څوک نه غواړي چې آرام وکړي خو ورسته بدن درد کوي.
د سولډر ډلې د دې هڅه هم کړي چې یو نوی آله چې په سره لکه جوړه شوی معرفي کړي.
دا ډېر زیات مرسته کوي. اوس موږ لاسونه ډېر نستړي کیږي. موږ په خپل ټول وجود احساسو د غاله په لږ هڅه ډېر زیات غني پرې کوي. موږ ډېر زیات تولید کوو خو د غاله بل ډول موادو څخه جوړ شوی تر موږ چټک کار کوي.
د دې معنا دا شو چې کارګر اوس زیات د ماخسته شي، ځینې وخت به ساعتونه ولګيږي خپل عالی تیری کړی چې د دې معنا دا شو چې په ورځ کې لسمه برخه معاش له لاسه ورکوي. د نورو لپاره یا کوچني کاروانګرو لپاره د نوې ماشين بایا هم یو خنډ دی.
دغه د تخمیرولو ځای دی.
جیون رایت یو پروګرام پیل کړی چې په ځنګلونو کې کاکاو کوي.
په شخصي لحاظ داسې فکر کوم چې د کاکاو کرل د غنی بدل کېدای شي. کاکاو دایمي ونو ته اړتیا لري. د دې معنی دا سوه چې زراعتي ځنګلونه په نسبتا دوستانه چاپیریال کې خلکو ته د کارونو فرصت برابروي.
نویو فصلونو ته بدلول وخت او پیسې غوړي چې کوچني کاروانګری نه لري. دا یو وجه ده چې د سلوادور ډاټ ډلې تیرونکې توینسن وای په دې صنعت کې بدلون په لار خو ورو دی، ځکه چې د بوري لوی فابریکه خپل زیاتره مواد د کوچنیو کاروانګرو څخه اخلي.
ډېر زیاتې د نوو کاروبارونو طریقې په چټکۍ په کار نه اچول کیږي، ځکه چې په دې صنعت کې دا دوه ډېر مضبوط دي او د دې نه علاوه د حکومت لخوا هم په دې اړه قوانین دي چې د اقتصاد لپاره ډېره مهمه ده او ضروري نه ده چې په هر کزیه کې دی پرمختګ وسی.
په عینه حال کې په دې ورستیو کې د باستون په هانتون درې کلنه څېړنه پیل کړې چې دا معلومه کړې چې په تیرو دوه لسیزو کې د مرکزی امریکا د 25,000 څخه زیاتو کاروانګرو له څه وجې مړ شوي دي.
او ستاسو بوزو اسرائیل ته. په اسرائیل کې د 1300 راهسي په هغه سیمو کې هم د میوه باغونه لګولې شوی چرته چې مخکې اوچې صحراګانې وي. د غسیمو ته د 150 کیلومتر لرینا په پایپونو کې اوبر اوستلې شوی او سره د دې د کورونو غندا اوبو د پاکولو رستو د باغونو ته ورکول کیږي. د صحراګانې اوس په لوی لوی باغونو کې بدل شوی چرته چې هر کال په سوونو ټنه میوه ترلاسه کیږي. دا هر څه څنګه کیږي په یو ویډیوي راپور کې به تاسو ګورئ.
یو سی شیک د خورما یو لوی فارم ساتنه کوي. اتلس زره ونی په کال کې شپاړس سوه ټنه خورما تولیدوي. دا خورما د نړۍ نورو هیوادونو ته صادروي. خو څوک دا نسی ویلی چې د خورما د فارم څخه وړاندې دلته سو.
دا د مردار سمندر برخه وه. دلته مخکې هیڅ شی ودنه وکړي.
دلته کرل ممکنه ده ځکه په تیرو دوه لسیزو کې اسرائیل د ځمکې تر ټولو وچ ځایونو کې د اوبو تحفظ، ریسایکل کول او ته د اوبو تولید کې نړۍ مشر جوړ سوی. سلویشت کاله پخوا داسې نه و. چې کله په لومړی ځل دا فارم کرل سوی وو.
په پیل کې موږ خوشبینه وو، خو ډیر زر په دې پوسو که موږ غواړو پر مخ لاړ شو او وده وکړو، نو موږ باید خپل فکر بدل کړو.
اوس شیک د خپل فارم لپاره ټولی هغه د نالې اوبه کاروي چې سپا کړی سوی دي او بیرته استعمال کېدای سي. د دیرش میله لري له یروشلم څخه راځي. په اسرائیل کې د فاضله موادو و اتیا سلنه اوبه د کرنې لپاره د استعمالو جوګه کړی سوی دي. کتا سو دلته د اوبو رسولو لپاره مصنوعي سیستم نه درلود، دا زمکه به څنګه ښکارېده؟
بشپړه سارا هیڅ نه،
یوازې ریسایکل اوبه نه دي. اسرائیل وس د سکلو اوبو هم د بحریه روم څخه تولیدوي.
دا په نړۍ کې تر ټولو لوی دا ډول د اوبو پروژه ده.
هوري شور زه هغه 15 د اوبو پاکولو پلانټونو یا کارخانو ته بوتلم چې د اسرائیل د حکومت د اوبو د ادارې تر انتظام لاندې دي. اسرائیل 15 اتیا سلنه د ټراک اوبه د ریورس اوسموک ټکنالوژي لاري د پاکولو څخه راځي چې لګښت په ورستیو کلونو کې راټیټ شوی.
شل د کې مخ کې د سمندر اوبه وي.
موسمی بدلون او په چټکی سره زیاتیدونکي آبادی لپاره ضربه دوا نوري کارخانې یا پلانټونه پر ځای کړی سي. اسرائیل دا پلان هم لري چې سمندري اوبه پاک کړي، کم چې به په یو وخت کې دا سیمه د پاکولو اوبو سرچینه و، خو وس د موسمی بدلون او زیات استعمال له امله ختم شوی.
د کم څه چې وړاندوینه سی و تر هغه ډیر زیات بد حالات دي.
کیرم برومبرګ د اسرائیل د مالیاتی ادارې ایکوپیس ډایریکټر دی چې د سمیز حل لپاره اسرائیلی، فلسطینی او د اردن خلک راټولوي.
په دې سم کې موسمی بدلون غواش دومره لوی دی کچیر موږ د غوڼیانو سره په ګډه کار ونه کړ، نو موږ هم په خطر کې یو.
د نړیوال تړون تر مخه د فلسطین غربي غاړه او غزه خپل ډیری اوبه له اسرائیل اخلي. اسرائیل اکثره په خاصه توګه غزه ته د اوبو سپلای محدود کړي. د برومبرګ په وینا دا انتظام ډیر بے باوري دی.
د نړی په دې متنازه برخه کې په یو بل اړتیا له سیاسي اړخه شي پایلې نه لري. لاندې عمله په ایکوپیس کې موږ هڅه کوو چې څنګه موږ په یو بل انحصار کولای شو.
ایکوپیس دا وړاندیز کوي چې د غزه په ساحل د 15 میله سره د نړیوال پانګونې په مرسته خپل د اوبو پاکولو کارخانه جوړ کړي.
موږ په یو کښتۍ کې یو، یا خو به موږ په ګډه دا کښتۍ تر ځای ورسو او یا به هم دلته غرق شي.
د وس لپاره اسرائیل په خپل په مخسي د اوبو پاکولو لپاره د پانګونو سره په مطبوعاتو کې کمپاین هم پیلوي. د فلسطین په اسرائیل اوبو او برېښنا د انصار پاړه اوري شوروي اسرائیل وړي چې گاونډي خپل اوبه تولید کړي.
د مثال په توګه که فلسطین استعمالي یا خرابې اوبه د اسرائیل په توګه پاکې کړي، دوی د هغو اوبو معیار 40 سلنه لوړ کولای سي. دا ډېرې اوبه دي، خدای دا نه کوي.
د فلسطین د اوبو پخوانی وزیر شداد اتیلی وایي دوی دا کار ځکه نه کوي چې دوی ته اجازه نه ده ورکړل سوې. په خاصه توګه د اسرائیل لخوا د غزا په پټۍ سي یو لس کلونو د بندیز او تندره وډله اماس ډلې اوالای ورکړي.
کله چې ستاسو خلک په زندان کې وي، اوبه ونه لري، برېښنا نه وي، خوراک نه وي، ورسره په غزې کې خلک هیڅ امید نه لري. زموږ خلک نا امید دي.
د ایکوپیس برومبرګ هم په دې موافقه دی چې په غزه کې مایوسه حالات دي.
خرابې اوبه یوازې په غزه کې نه پاتېږي، دا په ښکاره ډول د ځمکې لاندې اوبه په دواړو خواوو ککړوي.
هغه ماته هغه فاضله اوبه ښکاره کړي چې هغه دیوال سره بېږي چې غزه له اسرائیل څخه جلا کوي.
دلته په غزې کې دا د یو چلودونکي بم پر شان ده او د ناروغۍ د خپرېدو ډېر امکان دی.
ملګری ملتونه دې نتیجه ته رسېدلي دي چې د اوبو، برېښنا او صفایي د کمیله عمله به تر 2000 پورې غزا د اوسېدو وړ نه وي. دې سره د نړیوالو مرستندوی ډلو او بیړنۍ مرستې چمتو کولو ته وهڅولې.
اوس د امریکا ویسکانسن ایالت. د امریکا ویسکانسن ایالت ځنې هغه کلیوالي سیمې چرته چې د زیات عمر د خلکو شمیره زیاته شوي او د ځوانانو په خاصه توګه هغه خلکو چې ماشومان لري د هغوی شمیره کمه شوي. د دغه له سببه په یو کلیواله سیمه کې د ماشومانو سکولونه تړل شوي. دغه ماشومان اوس لس میله لري یوې بلې سیمې ته سفر کوي چې خپلې زده کړې ترسره کړي. د سکولونو تړل کېدو بیا په دغه کلیوالو سیمو کې د خلکو ترمنځ اختلافات سیوا کړی. د دغو سیمو د زده کوونکو ستونزې او د دوی د میندو او پلارانو اندېښنو په اړه نور تفصیل په دې ویډیو کې راپور کړي.
هر سهار شپا کلان برادیش لامپ د ویسکانسن ایالت د ایرینا سیمه څخه بس تخیجی او گاونډي خارګوټي سپرینګ گرینتا د خپل نوی خوندی ته د ورتګ لپاره لاس مایله سفر کوي. یو څه بلاکونه لري د ایرینا سیمه ابتدایي خوندی دی چې اوس یو خالی ودانې ده. تیر کال هلته د برادی ابتدایي خوندی وو د هغه مور داسې وایي.
هغه وس رو رو ورسره مخته کیږي. هغه نوې ملګری پیدا کړي او هغه په دې خوشاله دی. خو زه فکر کوم چې ځینې ورځ خفه هم وي، په خاصه چې مشکله د هغه په خوانی سکول څخه تیریږي.
د هغه خوانځي وترل شو چې پیسې وس په مول شي. دا کار د هیواد په ټولو کلیوالي سیمو کې کیږي چې پکې د مرکزی وسکانسن ولسوالي ریور ویلی خوانځي هم شامل دي. او په تیرو دوه کلونو کې په دوه خارګوډي کې دوه نور ابتدایي خوانځي هم وترل شو. ځینې خلک د میډیسن خار د کار لپاره ځي چې نیم ساعت لري دي. او دغه سیمه چې د خلکو د دلچسپي ځایونه هم شته لکه د فرینک لوی کور او د ټالسن سټویو هم شامل ده. ټایمبر
که څه هم په مجموعي توګه زموږ سیمه پراخیږي او زموږ په سیمه کې د شپېته کاله څخه زیات عمر لرونکي په زیاتېدو دي او تکاو څو خلکو په مرکز بدلیږي، نو په دې خاطر موږ هاو کورنۍ دپاره موبیت د لاسه ورکوو چې په روایتي لحاظ د ماشومانو د زیږېدو عمرونه وي. دا په حقیقت کې د شمیر خبره ده. دا په دې خاطر د شمیر لوبه ده ځکه چې د زده کوونکو شمیر په حساب موږ ته پیسې راکول کیږي.
خو دلته ټولو لپاره یقینا د شمیر نه پرته نور څه دي. د ښوونځیو د تړل کېدو له وجې ټولنې سره بېلې شوې او خارګوډي د یو او بل پر ضد درولي.
دا ډېر ګران وو، په روحي لحاظ هم ګران کار وو او اوس هم ګران دی. په اصل کې دا زموږ د ژوند ډېر مهمه برخه وه.
کیرن ویلکنس له تیرو څو کلونو راهیسې د ایرنا پپټې ښوونځي کې استاد ده.
گاونډیان د یو بل سره خبرې بندې کړې، موږ دوستي او ملګرتیا سره تقسیم سوي.
رښتیا نو خبره تر دې ځای ده؟
اوس خبره تر د بریده رسېدلې.
ویلکنسن او نور وایي کله چې ایرینا ښوونځی وتړل شو د ښار زړه له منځه ولاړ او ټولنې او اقتصاد د ودې لپاره یوازې یو کافي او چیز مغزه پاتې شوه. اډمن وایي چې ښوونځی چې ځوانان راجلبوي د هغه نه بغیر یو د هڅو د ختمېدو بهیر پیل شوی.
زه دا فکر نه کوم چې کورنۍ نور غواړي چې دلته راسي. هغوی اوس نور شارونه کتل پیل کړي او ایرینا کې به هیڅ هم نه کېږي. او زما په فکر بل اخر به دغه ځای ختم سي.
د لون راک اوسیدونکو هم ورته اندېښنه لري. کیتی روسنګ چې د ښار په ابتدایي ښوونځي کې استاد وه، هغه هم اوس تړل شوی. هغه د نورو زده کوونکو په شان اوس سپرینګ گرین ته کډه شوی او هلته اوس په ښوونځي کې درس ورکوي.
دا ډېر زیات ګرانه وه. ما خپل ټول دنده ټول وخت دلته درس ورکوي او ډېر ښه کورنۍ چاپېریال یې درلود. اوس هم چې زه په لون روک کې یم، دا یو بله اندېښنه هم لري چې لون روک کې زموږ جایدادونه سره به څه کېږي او زموږ د کورنۍ بیه به څنګه سي. آیا هغه به خپل قیمت وبایلي؟
د ښوونځي رئیس وارموت وایي د ښوونځیو تړل آسانه نه و او دوه کاله مخکې د مالی د اضافې په اړه د اوسیدونکو رای ورکولو ناکامۍ سره مخامخ شو او ایالت له خوا د بودیجې ورکولو کومه فرموله وجه هغه وایي چې موږ بل خواخه نه درلوده.
زما په فکر زموږ یو سخته پریکړه په دې خاطر وکړه چې زده کوونکو ته خدمات ورسوو او هغوی ته وکړی سو ډیر بهترینه د زده کړې چاپیریال د خپلو تجربو پر اساس برابر کړو.
دا ګډ کار کول ګټي لري، په داسې حال کې چې ورمت نوې تیارې شوي خوندزي راخکاره کوي.
اوس مهال په دې ودانۍ کې د تیرو څو کالو په پرتله ډیر زیات ماشومان دي او دا ښه کار دی. ښه خبر ده. دا موږ ته د فرصت برابروي چې موږ په صنفونو کې د جنس برخود او د توان د کچ پر حساب بیلانس وساتو.
او هغه دا هم وویل چې زده کوونکي د مشرانو په پرتله ځای پر ځای کول آسان دي.
او زه خپل نور همکارانو په نسبت ډیر ملګری جوړوم.
د مثال په توګه لاس کلانه لاډیا جانسن او کلی کلی واچ اوس د سپرینګ گرین په خوانځي د پنځم ټولګي زده کوونکي دي.
موږ خپل سامانونه خوندي کولو لپاره ځای لرو او نور ډیر مسولیت مو په غاړه دی او د یو سن څخه تر بل پورې باید سفر وکړو. ما ته خوند راکوي د سامانونو کلفول او د زده کړې لپاره ځای هم لرو.
خیر اختیار تاسو لدې مخکې داسې څه نه درلودل؟
نه.
لکه چې په نورو ځایونو کې یو ځای کول څه نوي کار نه دی. په 1980 کال کې د بدلون یوه بله دوره وه او ولسوالۍ د څلورو منځني ښوونځیو څخه یو ته انتقال شوه. لکه څنګه چې د ریور ویلی د ښوونځي رئیس ټام ورمات وایي، هدف دا دی چې زده کوونکي صنفونه او پروګرامونو ته لاسرسی ولري چې په کوچنیو ښوونځیو کې نشته.
موږ ډیر زیات په زړه پوري او د ټکنالوژي د زده کړې پروګرامونه لرو. موږ د ویلډینګ پروګرام لرو، موږ د موټرونو د جوړولو پروګرام لرو، موږ د تجارت پروګرام لرو، موږ د کرنې پروګرام لرو.
ډیر وختونه چې کلا په ټولنه کې خونځي وتړل سي نو ټولنه هم ورسره وتړل سي.
د زده کړې کارپو جولی انډرود وایي که څه هم د خونځي داسې بندیدل د کوچني خرګوټي لپاره تبایي وي، خو د ولسوالۍ لپاره یو ځای کېدل تر ټولو غوره د هر لار ده.
تاسو غواړئ چې تر سهدا چې ممکن وي روشانه پاتې سينو، کله چې تاسو دا د لاسه ورکوي د دې معنی دا وي چې زده کوونکي او پروګرامونه کې کمی راسي، نو بیا نور زده کوونکي او نور پروګرامونه هم کم سي. دا یو بد ویره ده.
هغه دا هم وایي د کلیوالو سیمو خوندزي لکه د ریور ویلی هم د دې د چند اقتصادي بدحالي مثال دی.
تاسو د وسکانسن ایالت جغرافیایي نقشو ته پام وکړئ نو تاسو ته به معلوم سي چې نه یوازې د کلیوالو سیمو ځخه نفوس انتقال سوی، بلکې دغه سیمې د هوایي دو په حساب نوري هم غریب سوي. نور هغوی د لوی ستونزو لپاره لږ منابع لري.
او اوس د یو ځای کولو سربیره ولسوالۍ بیا هم د کارونو پر مخ وړلو لپاره د بودیجې د کمی سره مخ دي. نو دې میاشت په پیل کې په رای ورکوونکو ته د مالی د زیاتوالي وړاندیز وکړ چې د ناکامۍ سره مخ شو. کله چې موږ د انتخاباتو لمخې خبرې کولې نو ټام وارن راته وویل
موږ دا وخت د خپلو زده کوونکو لپاره ډیر غوره د هنر او موسیقۍ سنفون لرو، دا سانو زغرولو ډله هم لرو.
نو تاسو دا وایئ چې دا ټول اوس کې داشي د خطر سره مخ شي؟
پرته له کوم شک دا د خطر سره مخ کېدای شي.
د اړینه د خرګوټي لپاره بیا هم هیله شته چې په خوا څخه یې نوی راتلونکی جوړ کړي. پانزوس کال مخکې کله چې جی جونز په اتم ټولګي کې و، نو هغه به د ایرینا ښوونځي چې هغه وخت د اتم په نوم یادېده د سیاحت کار کاوه.
دا د کلي دفتر دی، د پولیسو مرکز به دغه ځای نیسي.
نو هغه د خاریانو د هغه ډلې څخه دی چې هدف یې دغه ویرانې ودانۍ ته یو نوی مقصد ورکړي او د ټولنې پولیس سټېشن د ماشومان د پاملرنې په مرکز بدل کړي.
زه د جنگ برخه وم چې ژوندۍ باید خلاصې پاتې وي. موږ ناکامه سو، نو کله چې ژوند مشکل درکړي نه یو حل براباسي.
جونز وای د ژمنه او بودیجې ترتیا لري، خو هغه داسې فکر کوي چې د دې خار د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره به هم دلته پاتې شي.
د بحر الکایل په غاړه د ایستر جزیره یا ټاپو چې د خپل قدرتي خایست او د اوبو د غاړې لپاره ډیره مشهوره ده. د غسیمه د سیلانیانو لپاره هم تر ټولو خوښ ځای دی، چرته چې ډیر پخوانی بوتان هم شته. خو نن سبا دغه خایسته جزیره د اوبو د خزلې مرکز جوړ شوی. دغه ټاپ او سمندري اوبو کې پلاستیکونه، د شیشې بوتلې او نور داسې ګندونه راځي چې ساحلي غاړې د ورتګ نه وسته. ځنې ځایي خلکو بیا په خپل سر او د ځنې غیر دولتي ادارو په مرسته دغه تا د صفایي کار هم شروع کړي. خو دوی وايي د ساحل د ساحلي غاړې پاکول د دوی د وس کار نه دی. نور تفصیل په دې ویډیوي راپور کې.
پښګو کې د پلاستیک وړې ټوکرې او په غټو جبرو کې د لوی پلاستیک راټولول د صفایي د دې کارکونکو کار ته نه ختمېدو کار دی.
او دا به خیا حقیقت دی.
دا پلاستیک دی؟
هو دا پلاستیک دی. دا ټول ګټ د مایکرو پلاستیک جوړ دی.
انا ماریا سیول انجینیر ده چې د ځایي حکومت سره کار کوي، د دې ټیم مشري کوي.
دا څپې د ساحل سره جنگي کې چې ور سره د پلاستیک غټي ټوټي هم وړي چې بیا یې راټولول نور هم ګران شي، ځکه چې تاسو کله کله لوی ګټانو چتوي نو دغه ګن پکې لاندې ورشي او د دې برخه جوړ شي.
دا د فطرت او د دې ځای برخه جوړه سوي ده، خو څه د کمل ځای دی چې بلا خزل فقیره جمع سوي ده. موږ په جنوبي بحر الکاهل کې په ایستر جزیره کې یو چې یو لری پرته جزیره ده. دا د چپلی د ساحل څخه 2200 میل لري ده چې پکې پولینیشن جبکی ورته راپاو نوی ویل کیږي. دلته په مشکله شپږ زره وګړي ژوند کوي چې ډیره ښکلې سیمه لري. او دلته د یول سوا قبل مسیحي د زمانه د زر څخه زیات بوتان هم دي چې ورته موای ویل کیږي. دا ډیر ښایسته ځای دی.
نړۍ سمندر ته خزله غورځوي چې زموږ پر ساحل راجمع کیږي. دا داسې ده لکه چې څوک درته په سر ټوپک شیږدي او درته وایي چې تاسو به دا هر څه قبلوي.
پیډرو اډمانس پاوا د دې جزیرې د یوازنۍ شارګوټي هنګر والا اوجدې مدې راهیسې ناظم دی. وایي ایسټ جزیرا د جنوبي بحر الکاهل په منځ کې د خزلې د غورځولو سره نږدې پرته ده چې ټوله خزلې ساحل ته راټولېږي.
خزله لا راخوار نه راځي، ډیر زیات ده. دا هر کال نور زیاتېږي.
او کال په کال خلک هم زیاتیږي. په ایسټر جزیره کې په تیرو شلو کالو کې د خلکو آبادی ډیره زیاته سوې ده. هر کال په جهازونو کې تر یو لک پوری سیلګری دلته راځي چې ورسره کارونه او پیسې زیاتیږي، خو نوي چیلنجونه هم د ځان سره راوړي.
دا ځای لکه د شیشې یو لوی عجایب گھر وي.
د شیشې
وو دا ډیر نازک دی او کله چې دلته ډیری گاډی راسی نو د پخوانیو مقدسو ځایونو ته د زیان رسیدو امکانات هم ورسره زیاتیږي، او دا ټوله جزیره ترې ډکه ده.
ډیر خلک، ډیر گاډی او ډیره خزله.
او ډیر خزله.
یو داسې جزیره چې د استعمال هر یو توګیه د بهر څخه راغواړي. ځایي چارواکي وایي دلته هر ورځ د شلو ټنو زیات خزله غورځول کیږي، چې یو مسله پکې د ځای ده چې د درې شپېته مربع میلا په دې جزیره کې د خزلې یو ځای دی.
مونږ سره صرف یو ځای دی چې خزلې پکې غورځولی شو، ځکه چې باقي ټوله سیمه قومي پارک دی او د دې ځایي آبادۍ دومره په توندۍ سره زیاتیږي چې مونږ سره د خزلې د سنبالولو ځای نشته.
د دې جزیرې خلک دا یو لویا سنجیده مسله ګڼي او حالاتو د سمولو هلې ځلې کوي، چې پکې د ریسایکل پلانټ هم خپل کار کوي چې ورته د پلاستیکونو، بوتلو او الکترونیک سامان غرونه ولاړ دي. دلته دا سامان چکول کیږي او ځینې پکې د بیا استعمال لپاره مرکزی چیلې ته هم استول کیږي، چې د دې جزیرې واکمن حکومت دی. الیگزینډر توګي ویرا دا پلانټ چلوي چې په کال 2016 کې لګول شوی.
دا مسله په ښکارا د خلکو د عادتونو د بدلون سره تعلق لري. که 40% خلکو چې نن سبا خپل غزله ریسایکل کوي خپل عادتونه بدل کړي، نو 40% به ورسره د ستونزه هوار شي. خو مسله دا ده چې مونږ باید د خلکو عادتونه څنګه بدلو.
دلته د خزلې سنبالولو دا بل وړه خو ډیره عجیبه طریقه هم ده. مهانی ټیپو د پیانوز دکړی او نړیوال کانسرت کې د نوم ګټلو زوړان دی په ایسټر جزیره کې لوی سویدا. هغه بیا دلته راغلی او ماشومانو ته یو داسي سکول کې میوزیک سبق شای چې د غورځول سوو توګو یا ټراش ز جوړ دی.
مونږ سوچو کړ چې دا خو سمه ده چې مونږ سره ماشومان او استادان هم شته او د زده کړې شوق هم، خو د سکول ودانۍ څنګه جوړه کړو چې ماشومانو کې د خپل ځای د پاک ساتلو خیال پیدا کړي، چې د دې جزیرې لویه ستونزه ده.
د آرټ او میوزیک دا سکول 2014 کې پرانستل شوی دی.
د دې سکول په دیوالونو کې 2500 زاړه ټایرونه، 40000 د ښیښې بوتلونه او نږدې 40000 کانونه کارول شوي دي. د بجلی لپاره شمسی ښیښې لګول شوي دي او د باران اوبو جمع کولو لپاره ټانکۍ هم جوړې دي چې 40 لیتره باراني اوبه زیرمه کوي.
مهانی وای په دې سکول کې د سلسله خزيات ماشومان د راپانوي مشرانو زخه روایتي او کلاسیکی میوزیک زده کړې کوي.
مونږ د هغه خلکو بچی او چاچې دغه زړی مجسمه جوړ کړی دی او مونږ د هغه زمانه یو ژوندۍ کلچر یو. مونږ هم د هغه پخوانی خلکو ژبه وایو. مونږ هم هغه کلچر لرو چې مونږ ته د خپل پخوانی مشرانو نه راپاتې دي او د داسې کلچر دی چې د ګلوبلایزیشن د لاسا په ختمېدو دی. مونږ نه پوهیږو چې څنګه یې بچ کړو او یو داسې قیمتي خزانه ده.
شاروال وای د خپل کلچر سره دغه سیمینه د دې ځای د قدرتۍ ښکلا د خوندې ساتلو لپاره مهمه ده.
دا داسې خبر دی چې تاسو له ترې خبره درل پکار دی. د دې جزیره خلک د خپل کلتور د امنیت نه خبر دي او په دې هم پوه دي چې دا جزیره څومره نازکه ده. زما په خیال راپان نوې سکول نړۍ لپاره یو غوره مثال دی چې تاسو به څنګه د شیانو استعمال کوي او بیا به خزینه څنګه سنبالوي.
دلته په ایسټر جزیره کې د پخوانیو مشرانو روحونه دا هلی زلی ګوري.
د ډیوا کډرمنو او ریډونکو لیدونکو همدا او د نن ورځې ګلوبل ویلج پروګرام تاسو د واشنگتن ډي سي نه کتو. کو غواړئ چې د وی او ای ډیوا خبرونه د فیسبوک، ټوئیټر یا انستګرام دلاري وګورئ نو پته ده وی او ای ډیوا. د دې ترڅنګ تاسو د ډیوی ویب پاڼه هم کتئ شئ voadivanews.com. هم د دې سره زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه ته چې چرته هم یې بریالي اوسه، خوشاله اوسه، تل وی الله پامان.
معرفی وسایل جدید برای خانه های هوشمند، تلاش برای تولید برق از حرارت بدن انسان و سایر گزارش ها و مطالب جالب از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، به کاروان خوش آمدید. من داود استیکی هستم و در این ساعت آینده با پیشکش کردن گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی با شما خواهم بود. اصطلاح سمارت هومز یا خانه های هوشمند را حتما شنیده اید. این اصطلاح به آن در وسایل برقی گفته می شود که هوشمند هستند و مجموعه از آنها می تواند خانه ها را هوشمند سازد. در نمایشگاه ایفای امسال در شهر برلین، شماری از شرکت ها وسایل هوشمندی را برای خانه ها به نمایش گذاشتند که ممکن در آینده نزدیک عمومیت پیدا کند. شرح بیشتر در این گزارش.
آیا شما تا به حال خواسته اید که تصاویر طرز پختن غذا را در آشپزخانه تماشا کنید ولی نخواسته اید دستان آلوده ایتان صفحه نمایشی تابلت را آلوده کند؟ اگر چنین تجربه داشته باشید، شرکت بوش آلمانی راه حل را برای شما یافته است. سیستم PAI این شرکت با استفاده از پروژکتور مجهز با سنسر حرکی تصاویر را روی میز آشپزخانه نمایش می دهد. سیمون فورسنر متخصص وسایل شرکت بوش می گوید که حتی اگر دستان شما به خمیر هم آلوده باشد، می توانید صفحه نمایش را کنترل کنید.
وقتی شما در آشپزخانه مصروف پخت و پز هستید، استفاده از تابلت کار مناسب نیست، زیرا دستانتان آلوده، مرطوب و چسبناک می باشد و شما نمی خواهید با آیپدتان دست بزنید.
همچنان شرکت بوش هواکش را به نام پرفکت ایر اینجا معرفی کرد که با اینترنت وصل می شود و با استفاده از سنسرها نوع غذا را تشخیص کرده و بر اساس آن سرعت پکه را تنظیم می کند.
در نمایشگاه امسال IFA شاید دیدن وسایل برای خانه و آشپزخانه های هوشمند هستیم، زیرا در نهایت شبکه‌ای که این وسایل را به هم وصل می کند ایجاد شده و تمام این وسایل با هم ارتباط برقرار کرده و ظرفیت یکدیگر را درک می کنند.
شرکت بوش همچنان موتر آزمایشی را معرفی کرد که با آشپزخانه وصل می شود. وقتی موتر در حالت خودرانی است، راننده با فشار دادن یک دکمه می تواند تصویر داخل یخچال را نگاه کند. یعنی شما نیاز ندارد در وقت رفتن به خریداری مواد غذایی مورد نیاز را به یاد داشته باشید. در گوشه دیگری این نمایشگاه، شرکت میله ماشین ظرفشویی را معرفی کرد که با تابلت وصل شده و با استفاده از یک اپلیکیشن می توانید مواد ظرفشویی را آنلاین فرمایش دهید. اما انتقاد بزرگ که درباره وسایل هوشمند خانه وجود دارد این است که وسایل شرکت‌های مختلف با همدیگر وصل نمی‌شوند. به گونه مثال، ماشین ظرفشویی شرکت میلی با موتور آزمایشی و وصل شونده شرکت بوش نمی‌تواند ارتباط برقرار کند.
در حال حاضر به عوض خرید در وسیله از شرکت مختلف، شما باید تمام وسایل هوشمند خانه را از یک شرکت بخرید. برای داشتن خانه هوشمند بهتر همین است که تمام آن ساخت یک شرکت باشد و این کار برای بسیاری از مردم عملی نیست.
شرکت سامسونگ در این نمایشگاه سیستم مرکزی را برای خانه ها به نمایش گذاشته است که تمام وسایل آن با یخچال در ارتباط هستند. این یخچال صفحه بزرگ نمایشی و لمسی دارد و مجهز با بیکس بای یا سیستم هوشمند کمکی سامسونگ است که با صدا فعالیت می کند. چیز تازه که در این سیستم اضافه شده است، زنگ دروازه است که کمره دارد و در صورت آمدن مهمان می توانید عکس وی را در صفحه نمایشی یخچال مشاهده کنید. اما نظر به گفته خانم تیپکن، بهتر همین است که مشتریان قبل از هوشمند ساختن خانه ها چند سال انتظار بکشند.
تا به حال معلوم نیست که کدام شرکت برنده می شود. الکسا سیستم کمکی شرکت آمازون بسیار معروف شده است. شرکت اپل نیز در تلاش است تا وسایل هوشمند برای خانه بسازد. ولی تا هنوز محصولات زیادی از آن دیده نمی شود. بنابراین برای مشتریان بهتر همین است که انتظار بکشند و مشاهده کنند که کی برنده می شود. شما نباید چیزی را بخرید که دو سال بعد از فعالیت باز ماند و شما نتوانید هیچ کاری را با آن انجام دهید.
آیفون نمایشگاه تکنولوژی است که سالانه برگزار می شود و امسال در حدود 1800 نمایش دهنده به شمول شرکت های بزرگ مانند سامسونگ، واوی و سونی در آن حضور داشتند.
په سرپټي ماحول کې د نړۍ لومړنۍ عمودي کاروانده د جنوبي کوریا په یو تونل کې جوړه شوه. دا کاروانده چې په پرمختللې ټکنالوژي جوړه شوې ښایي د کښت خوندیتوب لپاره د یوې خیمنې په توګه وکارول شي، ځکه ډېر وختونه د سړې او تودې هوا له امله کښتونه زیانمن کېږي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
د روخانه اسمن رنګه دیوالونو تر شا د لوی لارې په اوتونل کې په سرپټي ماحول کې یو لوی زراعتي فارم واقع دی. میوه او سابه د فارم دننه په عمودي قشرونو کې کرل شوی چې هیڅ خاوره نه ده پکې موجوده، او د لمر د نور پر ځای د ګلابي رنګه ال ای ډي څراغونو لرنه پکې ګټه اخیستل کیږي. د جنوبي کوریا دغه سرپټي عمودي کارونده په نړۍ کې لمړنۍ فارم دی چې په اوتونل کې جوړ شوی. د دغه کاروندې مساحت 2300 متر مربع دی، او نه یوازې د جنوبي کوریا بلکې د نړۍ په سطحه تر ټولو لوی سرپټۍ فارم دی. په عمودي شکل جوړښتونو کې په سرپټو ماحولونو کې د فارمونو جوړولو ته د راتلونکي لپاره د ویښې نمونې په توګه کتل کیږي، ځکه د هوا د حالاتو په خرابېدو، د زراعتي ځمکو په کمېدلو او په یو شمېر هیوادونو کې د بزګرو او کارګرو کمښت دغه چاره له خنډ سره مخامخ کړې ده.
زموږ شرکت په کامیابۍ سره د نړۍ په سطحه په یو تونل کې د بوټو تر ټولو لوی فارم جوړ کړ، او د تونل د هوا درجه یې د خپلې ټکنالوژۍ پر مټ داسې عیار کړی چې د بوټو ودې ته د کال په هر وخت کې مناسبه وي. د اګست د میاشتې په وروستیو کې زموږ د فارم د حاصلو راټولول شروع شول.
نوموړی وایي په فارم کې شپېته ډوله میوې او سابه کرل کیږي. هغه زیاتوي د تونل د حرارت درجه د سانتیګراد د 10 او 22 درجو ترمنځ وي، او دوی کولی شي په خپله خوښه ډیر شیان پکې وکړي. د یادونې وړ ده چې په پرمختللې ټکنالوژۍ مجهز یا زیرک فارمونه په دوبۍ او اسرائیلو کې هم شته، چې د موجودیت عمده علت د ډیرو بوټو لپاره د دغو هیوادونو نامناسبه هوا ښودل شوی. په جنوبي کوریا کې دغه فارم د جوړېدو اساسي علت د ښاري سیمو پراختیا او د زراعت په سکتور کې د کارګرو کمښت دی.
د بزګرو عمر زیاتېږي، ښارونه پراختیا مومي، او دا په دې معنا ده چې د زراعت په برخه کې د کارکوونکو خلکو تعداد کمیږي. په ځیرکو طریقو سره زراعت کول کیدای شي ډیر مؤثر او ګټور زراعت وي، او د زراعتي ځمکو په کمیدو سره تر ټولو ښه بدیل دی.
نوموړی وایي په ځیرکو فارمونو کې کولی شو د لوړ ارزښت لرونکي بوټي چې د هوا د حالاتو په وړاندې حساس دي وکړو. د حکومتي احصایو له مخې په 2018 کال کې د جنوبي کوریا د ټولې خاورې یوازې 14% زراعت ته ځانګړې شوې وه. په تیرو 40 کلونو کې په داسې حال کې چې دغه هیواد عمومي نفوس نږدې 40% زیات شوی، د کلیوالو سیمو نفوس یې له نیمایي زیات کم شوی.
د ټکنالوژي هغه وسیلې چې سنسرونه لري او انسانانه د خپل صحت د مراقبت لپاره اوسلی شي مخفز زیاتې دودي. ټولې دغه ډول وسیلې بطریو ته اړتیا لري. د تکساس په یو پوهنتون کې څېړونکي هڅه کوي داسې لارې چارې پیدا کړي چې د انسان د بدن له حرارت څخه د دوو سنسرونو لپاره برق تولید کړي. نو تفصیل په ریپورت کې.
د انسانانو او د برق د څراغونو ترمنځ یو مشترکه وجه موجوده ده.
یو متوسط کس د یو اتیا واټه برق لرونکي ګروپ په اندازه برق تولیدوي.
پروفیسر جیمی گرینلند هڅه کوي چې په خپل لابراتوار کې د انسان له بدن وتونکي حرارت په برق بدل کړي. د غوړې چې د رنگ په څیر د حرارت او برق له هادي موادو څخه د صحي سنسرونو په شان په بدن کې اغوستل کیدونکي وسیلو ته د بدن حرارت په برق وړوي. د اختراع له ورزشکارانو او فوجیانو سره ډیره مرسته وکړي.
که تاسو وغواړئ په دې پوه شئ چې یو کس سر بدله شوی یا د وجود اوبه کمې شوي دي، او دې ته ورته نور شیان چې په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي، نه غواړئ په دغو شیانو د پوهېدو لپاره له داسې وسیلو کار واخلئ چې بېتری ولري، ځکه که چیرې ولویږئ نو خوږیږئ، چې دا خپله یو بل مشکل دی. د حل لاره دا ده چې له خپل بدن څخه د بېتری په ډول کار واخلو.
کله چې یو کس حرارت تولیدوي، په بهر کې د حرارت درجه معمولا سړوي. د حرارت د درجې همدغه تفاوت کولی شي یو برقي ولتاژ رامنځته کړي. ګرینلند وایي په برق باندې د همدغه حرارت د بدلولو لپاره له یو خاص ټوکر څخه چې په حرارتي برقي ټکنالوژۍ پوښل شوی ګټه اخلي.
زمونږ د پوښښ سیستم په ټوکر کې موجود ټول فایبر تر پوښښ لاندې راولي، او یوازې کفایت کوي چې ټوکر د حرارت منبع ته نږدې وي یا هم دومره ورڅخه لرې وي چې د حرارت منبع احساس شي.
په هر اندازه چې د بدن حرارت زیات شي، په هماغه اندازه ډیر ولتاژ رامنځته کیږي.
زمونږ هدف د داسې وسیلې جوړول دي چې حداقل 10% مؤثریت ولري، په دې معنی چې چیرې زه اتیا واټه برق تولیدوم که وکولی شوم غواړم اته واټه یې مصرف کړم.
د 10% مؤثریت یا یول د ترلاسه کولو په هدف سره څیړونکي د کاربن له کوچنیو چوبونو پولیمر او د کاربن له کوچنیو ذرو چې ګرافین نومیږي ګټه اخلي، چې د رنګ په شان چاپیدونکي موادو کیفیت نور هم ښه کړي. هغه څه چې ویل یې اسانه او ترسره کول یې سخت دي.
یو ولتاژ حقیقی دی، خو څومره موادو ته ضرورت دی چې دغه یو ولتاژ برق ترلاسه کړو؟ ځکه د امکان تر حده کم برق ته ضرورت لرو. په دې توګه مختلف حرارتي برقی موادو ته د الکترونونو د ورتګ د تر ټولو ښې لارې د جوړولو لپاره مختلف پلومرینو، نانو یا کوچنیو چیبونو او ګرافین ته ضرورت لرو.
اخری هدف د داسې یو تولید رامنځته کول دي چې د پریمانه تولید ظرفیت ولري.
دا کار کیدونکې دی، پښتنه دانه ده چې او بشي کنه، بلکې پښتنه داده چې څه وخت کیدونکې دی، یو کال وروسته که 15 کال وروسته.
ګرینلند وایي د دې پښتنې ځواب په دې پورې تړلی دی چې د دوی له دې څېړنې سره څومره خلک مالي ملاتړ کوي او پوهان ورسره مرسته کوي.
در میان گزارش های جالب از جهان تکنولوژی در این هفته، در بریتانیا اول شرکت عرضه خدمات تاکسی هوایی که از مسابقات متعددانه فرمولا 1 الهام گرفته است به کار آغاز میکند. این تجربه پیشه بریتانیایی خدمات تاکسی هوایی یا پرواز کننده را ساخته است. استیفن فیتز پاتریک، بنیانگذار شرکت انرژی اوو که یکی از 6 شرکت بزرگ برق در بریتانیا به شمار می رود، اخیراً اعلام نمود که کارمندان او موتورهای ای ولت پرواز کننده را امتحان کردند و قرار است به زودی خدمات تاکسی پرواز کننده در بریتانیا به کار آغاز نماید. اولین تاکسی بدون سرنشین با 4 چرخ آن توانایی عمل یک نفر را دارد. برای این تاکسی که بیشتر شکل یک درون را دارد، از طرف اداره هوانوردی بریتانیا اجازه گرفته شده است. قرار است موتورهای تاکسی پرواز کننده خدمات کامل را در سال 2020 عرضه نمایند. در خبر جالب دیگر، باز هم از جهان تکنولوژی از ایالات متحده، نام رباتی که هر چیزی را که حتی قبلا ندیده باشد برمی‌دارد ساخته شده است. چند انجینیر تکنولوژی در انستیتوت تکنولوژی ماساچوست در تحقیق تازه‌ای با کمک گزینه هوش مصنوعی نام ربات جالب را به نام دان ساخته است. این نوع ربات با کمک هوش بصری می‌تواند اشیاء را شناسایی کند و بردارد. نوع تکنولوژی که در این ربات گنجانیده شده است می‌تواند یک شی را عکس بگیرد و آن را شناسایی نموده بعداً آن را بردارد. این نوع ربات ها بر استفاده از ذخایر و جابجا نمودن اشیاء مفید خواهد بود. ربات دان در منزل نیز می تواند در قسمت پاکاری و جابجا کردن اشیاء کمک کند. در خبر دیگر، در مورد تولیدات تازه تکنولوژی شرکت سونی، شرکت ژاپنی سونی اخیراً تلفن‌های جدید اکسپریا XZ3 را در یکی از نمایشگاه‌های بزرگ تکنولوژی در برلین معرفی نمود. بر علاوه تلویزیون‌های هوشمند براویا با تصویر بهتر نیز معرفی شد و تلفن جدید با صفحه 6 اینچ نوع تصویر سینمایی را دارد. این تلفن‌ها با گزینه باز شدن صفحه با تماس دست، لیست اپلیکیشن‌های مورد علاقه کاربر در قسمت راست آن که همچون در تلفن‌های سامسونگ وجود دارد، کامرا با تصویر بالا و آخذه بهتر و بطری که چارج آن بیشتر طول می‌کشد ساخته شده است. در خبر جالب دیگر، برای علاقمندان گیم ها، شرکت تولید گیم های کالیفرنیایی انویدیا نوع جدید تکنولوژی گرافیک گیم ها را در نمایشگاه کون در آلمان معرفی نمود که بیشتر در آن سایه اشیاء، انعکاس و روشنایی در نظر گرفته شده است. گیم های جدید با گزینه هوش مصنوعی به صورت در مورد انتخاب کاربر یاد میگیرد و نوع گرافیک گیم را جالب میسازد. این نوع گیم ها با صورت 6 مرتبه بیشتر از نوع گیم های معمولی کار میکند. این گزینه های جدید در گیم استار وارز امتحان شد که در آن نوع آرت برقی و میدان جنگ با دیزاین خاص در حریزی شده بودند. با برای اولین بار شرکت گوگل بعد از ساختن لپتاپ های کروم اکنون لپتاپ گوگل پیکسل ساخته. این لپتاپ با هم امکانات پیشرفته آخذه بالا ساخته شده است. تصاویر تایید نشده از این لپتاپ در صفحات اجتماعی دست به دست شده است و قرار است تولید جدید شرکت گوگل در اول ماه آینده به بازار عرضه گردد. در میان تازه های تکنولوژی که یک شرکت مبتکر تکنولوژی نو سامان بازی را برای کودکان و بزرگان طراحی کرده که بیشتر برای آرامش دماغ از خستگی روز در نظر گرفته شده است. همه چاپ 3D بوده و با حرکات و صدا و چراغ های LED چرخ می خورند که برای شخص احساس آرامش می دهد. یکی از تازه تکنولوژی به نام وایتون نوع جدید قلم است که می تواند لکه های لباس را در وقت کم پاک کند. این قلم که به شکل التراسونیک یا نوع لیزر ساخته شده می تواند در ظرف 30 ثانیه لکه های بلوز را بدون از اینکه نیاز به شستن باشه پاک کند. گیم پرطرفدار فاینال فانتزی به چندین زبان بازی و پلی‌استیشن 4 عرضه میشه. در نینتندو سویچ نیز اضافه شده و این گیم با گرافیک و رنگ‌های جالب و 5 زبان بهتر ساخته شده. نوع چارجر تلفن‌های هوشمند به شکل بدون سیم و با استفاده ساده و راحت ساخته شده. بریک پاور که دو قطعه بطری لیتیم دیزاین شده است، وصل شدن و نصب از روی تلفن میتونه در وقت کم تلفن را چارج کنه. شرکت موتورای شمال لایت نوع اپلیکیشن جدید برای جلوگیری از استفاده تلفن موقع رانندگی ساخته. با استفاده از این اپلیکیشن افراد که میخواهند از عزیزانشان موقع رانندگی باخبر باشند، با گزینه‌ای که روی اپلیکیشن وجود دارند میتونند از رانندگی و استفاده تلفن هم باخبر شوند. مایکروفت در رقابت با گوگل هو و الکسا گزینه دستیار صدا است که معلومات شخصی را به طور خصوصی حفظ میکند و سوالات شما پاسخ میده و از طریق اپلیکیشن میتونید که رو به سلیقه خود تنظیم کنید. قیمت از او کمتر از $200 است. آی‌بند نوع وسیله است که میتواند نوعیت خواب بهتر بسازد. این پیشانی بند که با نوع تکنولوژی و سنسر خاص ساخته شده میتواند رویه های شما را بهتر بسازد و ساعت های سرعت و آرامش دماغ را بهبود میبخشد. فعالیت مغزی را موقع خواب بررسی میکنه و شخص میتونه که با گزینه های ویژه در اپلیکیشن از او خواب خود را بهتر بسازد. یکی از چنل هایی که ویدیوهای معلوماتی و جالب در مورد تازه های تکنولوژی پست میکنه به نام گجت هیروز که در این چنل شما میتونید از تازه های تکنولوژی باخبر شوید. اسم چنل یادداشت کنید گجت هیروز.
د ټکنالوژي د ودې په وسنی عصر کې روبوټونه او ماشینونه له ساختماني چارو نیولې تر میلمه پالنې، نظامي چارو او هنر پورې په بیلابیلو برخو کې مهم رول لوبوي. خو کله چې خبره د ډیرو عمر لرونکو کسانو د پالنې شي نو د انسانانو تعامل ته اولویت ورکول کیږي. اوس د داسې روبوټونو د جوړولو هڅې روانې دي چې په دغې برخه کې هم یو څه مرسته وکړي. نو تاسو ریپورت.
اتاتیا کلنه اولگا روبرتسن په دغه کور کې په لزګونو کلونو اوسېدلې ده. دغه کور خوخیږي او نه غواړي چې ورسخه کار وکړي. لږ سره دی ورځې د 3 ساعتونو لپاره یو مسلکی نرس هم راسته کوي.
ډیره ښه اشپزی راته کوي. ډاکټر ته مې بیایي او دیتا ورته نور کارونه راته کوي.
خو د نرسې په نشتون کې هم یو همکار لري. دغه همکار د رودی په نامه زیرک روبات دی.
خبرې ورسره کولای شي، ستاسو پوښتنو ته ځواب درکولای شي.
د رودی روبات د ترڅنګ چې نوموړی له رواني او فزیکي پلوه مصروفه ساتي، له هغې سره عاجلو خدماتو ته د 24 ساعته لاسرسي په درلودلو کې مرسته کوي او د دوا د خوړلو وخت او ډاکټر ته د تللو وخت ورپه یادوي.
د دې روبات په درلودو سره په خپل سیمه کې مشهور شوی یم.
د رودی روبات د آی ان اف روباتکس شرکت لخوا جوړ شوی. انتونی نیونز دغه شرکت رئیس دی. نو موري وای دغه روبات د جوړولو فکر هغه وخت ورته پیدا شو چې د او مورې د خپل نیا پالنه کوله.
As I grew older I realized we weren't the only family facing this.
کله چې زما عمر زیات شو نو پښوم چې مونږ یوازینی کورنۍ نه یو چې له دغه ستونزې سره مخامخ یو، بلکې په زرګونو نور خلک او کورنۍ هم ورسره مخامخ دي. په ځینو مواردو کې حتی کورنۍ د خپل مشرانو د ساتنې مصرف هم نشي پوره کولای. په همدې خاطر موږ غوښتل داسې یو روبات ډیزاین کړو چې کارول یې اسانه وي، په خاصه توګه د مشرانو لپاره او ارزانه هم وي.
موږ د دغه روبات د جوړولو په بهیر کې له ډیر عمر لرونکو کسانو سره تماس جاري ساتلی و. هغوی هم خپل نظر را سره شریکاوه او د هغوی له سپارښتنو سره سم مو پکې بدلونونه راوستل.
کلیف ګلایر یو کال مخکې د روبوت د معرفي کولو په یوې غونډه کې له نیونز او د هغه له ټیم سره آشنا شو او د روډي له روبوت سره علاقه پیدا شوه. موږ معمولا له اتیا، نوي او سل کاله عمر لرونکو کسانو سره سروکار لرو. په همدې خاطر دغه ډول ټکنالوژي دوی ته بیخي نوې ده. دغه روبوت په همدې خاطر جوړ شوی. ډیر نرسان د ځان مینځلو، جامو بدلولو او نور ورته کارونه کوي چې د روډي روباټ یې تر اوسه نشي کولی، خو د نرس د نشوالي تشه تر یوه حده ډکولی شي. د روډي روبوت له انساني نرسانو سره سیالي نشي کولی، خو د ډیرو عمر لرونکو کسانو د پالنې په برخه کې له دوی سره مرسته کولی شي.
یک شرکت نوپای تکنولوژی در سیلیکون ولی کالیفرنیا با استفاده از موتورهای خودران می‌خواهد خدمات انتقال مواد خوراکی خریداری شده از طریق آنلاین را به خانه‌های مشتریان آغاز کند. این شرکت اوتو اکس نام دارد و در پهلوی چندین شرکت نوپای دیگر برای ایجاد سهولت در انتقال کالا و مواد خوراکی رقابت می‌کند. شرح بیشتر در این گزارش.
مورین بلاسکویچ می خواهد خدمات تازه انتقال مواد خوراکی را تجربه کند که آنلاین خریداری کرده است. انتقال مواد خوراکی که آنلاین خریداری می شود کدام کار غیر معمول نیست، اما موتری که امروز این مواد را به خانم بلاسکویچ انتقال می دهد غیر معمول است، زیرا خودران می باشد.
خرید مواد خوراکی از طریق اینترنت و آنلاین و انتقال آن به خانه سهولت بزرگی است. به نظر من استفاده از موترهای خودران علاقه مردم را نسبت به این خدمات بیشتر خواهد ساخت.
شرکت آتو اکس خدمات انتقال اشیا و مواد خوراکی را که از طریق آنلاین خریداری می شود در شهر سنهوزی کالیفرنیا آغاز کرده است، اما تا هنوز نتوانسته از سیستم خود را طوری بسازد که تمام کار را ربات ها انجام دهند. در هر مرحله انسان ها غذای فرمایش شده را تا دروازه منزل شما انتقال می دهند و حتی یک راننده در داخل موتر نیز وجود دارد. انجینیران تا هنوز داخل موتر حضور دارند و اگر موتر با وضعیت خطرناک روبرو شود و یا از درک محیط خود عاجز بماند، راننده اداره آن را به دست می گیرد. شرکت آتو اکس به این عقیده است که رفتن به خرید مواد غذایی یک کار خسته کننده است.
ما دو نوع خدمات عرضه می کنیم. اول شما مواد را آنلاین با قیمت ارزان خریداری می کنید و به طور خودکار به شما انتقال داده می شود. دوم، وقتی موتر به عقب دروازه می آید، شما می توانید از مواد موجود در چوکی عقب موتر انتخاب کرده و آن را بخرید.
شرکت آتو اکس یکی از چندین شرکتی است که می خواهد خدمات انتقال اشیا را با استفاده از موترهای خود را آغاز کند. کروگر، فروشگاه زنجیره‌ای و بزرگ مواد خوراکی، با همکاری شرکت نورون نیز می‌خواهد انتقال مواد خوراکی را توسط موترهای خودران در ایالت آریزونا آغاز کند. ویمو یا بخش موترهای خودران شرکت گوگل نیز پروژه آزمایشی را با فروشگاه زنجیره‌ای والمارت آغاز کرده است.
شما دیگر به قدر کافی راننده ندارید و معاش راننده ها بلند است. فکر میکنم تنها با استفاده از موترهای خودران میتوانیم اقتصاد بر اساس تقاضا را فعال نگه داریم.
مورین بلاسکویچ فکر میکند این تکنولوژی رشد خواهد کرد، زیرا آتو اکس میخواهد موترهای این شرکت در پهلوی انتقال به حیث دکانهای متحرک نیز خدمات عرضه کند.
این خدمات مانند آن است که در سابق شیرفروش و نانفروش به عقب دروازه شما می آمدند و حال دکان کوچک خوراک فروشی به عقب دروازه شما می آید و شما برخی از مواد را می خرید بدون آنکه به فروشگاه بروید.
این خدمات با مشتریان فرصت می دهد تا راحت باشند و از زحمت رفتن با بازار برای خریداری مواد غذایی رهایی یابند.
د روباتونو په جوړولو کې بے ساره پرمختګ شوی او اوس ورڅخه په پرمختللې نړۍ کې په بیلابیلو برخو کې کار اخیستل کیږي. یو اسرائیلي شرکت یو ځیرک شخصي روبات جوړ کړی چې له انسان سره د همکار په توګه کار کولی شي او د خبرو په اورېدو فعالیتونه ترسره کوي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
د انسانانو او روباتونو ترمنځ رابطه یو څه نوره هم زیاته شوه. په تلابیب کې میشت د روبو ټیم په نامه د ټکنالوژۍ یو اسرائیلي شرکت د ټیمی په نامه دغه روبات جوړ کړی. روبات خپل مالک تعقیبولی شي او په غږ باندې کنټرولیږي. همدارنګه د زیرک تلیفون په اپلیکیشن باندې هم کنټرولیدلی شي.
که دغه تڼۍ کې کاږم، ټیمی می بدن او مختګوري او زما د مخ او بدن حرکات تعقیبوي. په دې توګه زه د خپلو لاسونو له مداخلې پرته ویډیویي مکالمې کولی شم.
د ټیمی پروبات کې له شپږ سنسرونو کار اخیستل شوی چې له حرکت سره مرسته وکړي او په ځینو کې د لویدو مخه ونیسي. خو جوړونکي وایي د دې روبات دا وړتیا چې د خپل اطراف نقشه واخلي او د ځایونو نمونه یې په یاد پاتې کیږي، ورڅخه د ویډیو کانفرنسونو لپاره تر ټولو ښه ټکنالوژي جوړوي.
که زه له کوره د باندې یم او وغواړم چې خپل ماشوم ته د خوب کیسه ولولم، په خپل ټلیفون کې د بابي روم تڼۍ کې کاږم، روبات د بابي کوټې ته ځي او زه ورته د خوب کیسه ولولم.
د ټیمی ټکنالوژي له دماغ کې په خپل چلیدونکو موټرو کې کار اخیستل کېده، خو اوس په کور کې د ګټه اخیستنې لپاره تغییر پکې راوستل شوی. بدله شوې بڼه یې لایدار نومیږي چې په اصل کې د سروې کولو یوه طریقه ده چې له لیزرونو څخه د خپل ماحول د اندازه کولو او دقیقې نقشې د اخیستلو لپاره کار اخلي. جوړونکي وایي دا لومړی ځل دی چې له دغې ټکنالوژۍ د کور او دفتر په ماحولونو کې کار اخیستل شوی.
له موانعو څخه د ځان ساتلو او لارې موندلو په ټکنالوژۍ مجهز روباتونه تر دې مخکې د کوم شرکت لخوا په کور کې د استفادې لپاره نه و جوړ شوی. په همدې خاطر دغه روبات په کور او دفتر کې د استفادې لپاره ډیر ګټور دی.
د روبو ټیم په دې وروستیو کې د ټیمی روبات د جرمني د برلین په ښار کې د ټکنالوژۍ په یو نندارتون کې وخود. دغه روبات په روان کال د اکتوبر په میاشت کې خرڅلاو ته وړاندې شي او بیه به یې 1.5 امریکایي ډالر وي.
د ټکنالوژۍ دوه فرانسوي شرکتونه یو داسې روبات جوړ کړی چې ویډیو خپروي او د غږ د خپرولو لپاره له ډېرو بلوتوت لرونکو وسیلو سره نښلول کېږي. د کیکر په نامه دغه روبات د برلین ښار د ایفا د ټکنالوژۍ په نندارتون کې وښودل شو. نو تفصیل پرې پوه شئ.
د کیکر له روبات سره آشنا شئ. دغه روبات خپل مالک تعقیبوي او د خپل پروجیکټور څخه په ګټه اخیستو ویډیوګانې نشول شي. تر اوسه پورې یوازې د خپل کوچنی لاسپیکر لاري صوتي فایلونه غږولی شوای، خو اوس د تیمپو په نامه د یو فرانسوي شرکت د بلوتوت ټکنالوژۍ پر مټ په کور کې له ډېرو بلوتوت لرونکو لاسپیکرونو سره وصل کېدای شي.
دغه روبات یو ځیرک وسیله ده او داسې جوړ شوی چې په کور کې ستاسو له ټولو وسیلو سره وصل شي. موږ د تیمپو بلوتوت سیستم په داسې بڼې جوړ کړی چې په هر ډول ځیرک وسیلو کې نصب شي، لکه ځیرک لاسپیکرونه، ځیرک روباتونه او ځیرک تلویزیونونه. په دې توګه دا روبات لمړنۍ ځیرک وسیله ده چې زموږ بلوتوت پکې نصب شوی او دغه روبات ته د دې وړتیا ورکوي چې د کور په بیلابیلو خونو کې له موجودو لاسپیکرونو سره وصل شي.
دغه روبات چې د ګوګل اسیسټنت او د امازون الکسا د غږ په همکارو وسیلو سنبال دی، په بازار کې خرڅلاو ته وړاندې شوی او باید څه باندې 2000 امریکایي ډالر ده. په دغه روبات کې کارول شوی ټکنالوژي روبات ته او هم تلویزیون ته د دې وړتیا ورکوي چې په بیلابیلو لاسپیکرونو او بلوتوتونو کې مختلف غږونه په عین وخت کې نشر کړي. دا په دې معنی چې یو کس کولی شي عین فلم د مثال په توګه دوه ژبو کې واوري، یو یې په بهرنۍ ژبه او بلکسی په انګلیسي ژباړه کې.
د ایفا په نندارتون کې زما په زړه پورې شیان هغه ټکنالوژي دي چې زموږ په اختیار کې موجود دي. ټکنالوژي زموږ د ژوند د اسانه کولو لپاره نورې هم موثرې کوي. دغه روبات موږ ته د دې وړتیا راکوي چې خپل ټول ځیرک لاسپیکرونه ورپورې ونښلو. په دې توګه د اتصال لپاره د نویو وسیلو اخیستلو ته ضرورت نه لرو، یوازې ضرورت لرو چې یو ځیرک لاسپیکر یا دغه روبات واخلو.
د برلین د ټکنالوژي په نندارتون کې چې د سپتمبر د میاشتې په لومړۍ کې جوړ شوی و، 1300 شرکتونه خپل تولیدات پکې وښودل.
دا د دې ونې کاروان چې له لیکپرونه ټول مطلبونه مو په مارته کې دي. نو چې خپل په معنی غواړم یا ته ونه وکړم. موږ د لیکپرونه د لاس وال لپاره ستاسو نظریو او وړاندیزونو ته سترګې تلاره. تاسو کولای شئ د نن لیکپرونه ته ګډون وکړئ. چې کاروان ټولې تیرې لیکپرونه د کاروان د فیسبوک په پاڼه، یوټیوب چینل او څنګه تاسو خپل پښتو او دری په پاڼه کې وګورئ. هیله ده چې له موږ سره اوسئ. تر بیا، الله. We'll be right back.